السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د نیم ساعت خبری مجله پایل سوې چې نیم ساعت دوام کوي شنبه ده د وریه حمل میاشتې شپږمه د مارچ شپږویشتمه د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه وړاندې کیږي په کابل کې په لسګونو ښوونکو زده کوونکو او د ښځو د حقونو فعالانو د مظاهرې پر مهال په افغانستان کې د نجونو لپاره د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه په هغو تصویرو کې چې په محلي رسنیو کې خپاره سوي ښکاري چې ګڼو ښځو چې د ښوونځیو په یونیفورم کې ځینې نجونې تر څنګ ښکارېدې په مظاهره کې برخه اخیستې وه د غونجونو د ښوونځیو کتابونه له ځانونو سره لېږدول متحده ایالات وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته یې د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان سوي مذاکرات ځنډولي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی تېره شپه خبرلانو ته وویل چې متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي او خپلې دې پرېکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یوه ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د روباتیک نجونو د ډلې بنسټګرې رویا محبوب نن شنبه د دوحې فورم د ټولنې نړیواله جایزه وګټله هغې په خپل ټویټر کې د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی مننه کړې چې هغې ته یې د 2022 میلادي کال دغه جایزه رسمان وسپارله پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم غړي له افغانستانه ووتلې د اوکراین چارواکي وایي په تیرو یو دېرشو ورځو کې پر دغه هیواد د روسیې د یرغل پر مهال تر یو سلو شپږ دېرشو ډېر ماشومان وژل سوي دي د اوکراین د څارنوالي دفتر نن د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي له دې جملې څلور شپېته ماشومان په کیف او 50 نور ماشومان په دونیتس کې وژل سوي دي د چارواکو په وینا شاوخوا 199 نور ماشومان په دې موده کې ټپیان سوي دي دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي په پام کې ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند د سفر پر مهال پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه وینا وکړي هغه پرون په پولند کې له ډیره امریکایي ځواکونو سره وکتل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي بایدن به د خطرونو چیلنجونو نړۍ ته په اوکراین کې د روانې جګړې د مفهوم او د روسیې د یرغل په وړاندې د اتحاد پر اهمیت خبري وکړي
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه څلورویشت ټیټه نه هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یوویشت ټیټه اته کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه پنځلس مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه یوولس او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درې دېرش ټیټه اوولس
د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سئ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د نجونو ښوونځي پرانیزي ګڼو هیوادونو عکسالعمل ښوولی
د اونۍ کې له یو میلیون زیاتې افغاني نجونې چمتو سوې وې چې ښوونځیو ته ولاړې شي خو دوی په وروستیو شېبو کې ناهیلې شوې
طالبانو په غور کې د ځینو موسسو فعالیتونه بند کړي او د درې موسسو مسؤلان بندیان کړي د طالبانو حکومت وایي چې دروانو اقتصادي ستونزو د حل لپاره دی په هیواد کې دننه زراعتي محصولات زیات سي راپورونه وایي په اوکراین کې روسي ځواکونه د څه باندې یوې میاشتې وروسته هم هغسې چې خبرې کېدې پرمختګ نه لري تر شپږ نیمو بجو په خپرونې کې نور مسایل هم څېړي
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو د ملګرو ملتونو امنیت شورا لس غړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې سمدلاسه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي دغه هیوادونو په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی هغه دا چې ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس غړو هیوادونو ټینګار کړی چې دا پریکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړي وي جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له سغړو هیوادونو په یو غړ اعلامیه کې د طالبانو له خوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو سره کلک مخالفت ښودلی امریکا بریټانیا فرانسا ناروی البانیا برازیل آیرلند مکسیکو متحده عربی امارات او غابن هیوادونو په یو غړ اعلامیه کې چې د ناروی د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبره شوې له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي په دې اعلامیه کې راغلي د دوی پیغام روښانه دی او ټول افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړ شي په اعلامیه کې چې یوه برخه یې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو د دایمي استازې لانا زکی نصیب الخوا ولستل شو راغلی.
دیونه کې له 1 میلیون زیاتې افغاني نجونې چمتو شوې وې چې ښوونځیو ته ولاړې سي، خو دوی په وروستیو شیبو کې ناهیلې شوې. د دوی هیلې د ښوونځیو په دروازو کې لمانځه ولاړې، هغه مهال چې دوی پوهې شوې چې په یوې خپل سرې پرېکړه کې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. دا پرېکړه د هغو ژمنو خلاف ده چې طالبانو وروستیو اونیو او میاشتو کې له نړیوالې ټولنې سره د تلپاتې جوړجاړي لپاره کړې دي. دا یو اندېښمنوونکې ماته ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو زده کړه د نړۍ د ټولو ماشومانو بنسټیز حق بللی چې افغان نجونې هم برخه دي. د هیوادونو ټینګار کړی چې افغانستان د پاشل کېدو په حال کې دی او د یو خوندي او باثباته راتلونکي لپاره باید په دومره اسانۍ وړتیاوې او استعدادونه له منځه ولاړ نه شي او نه دا چې د ټولنې نیمه برخه له زده کړو محرومه شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو غړو هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي، د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه د طالبانو له پرېکړې وروسته دی اونۍ کې 1 میلیون زیات نجونو وژړل او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نشي کولی دوی نورې نهیلي کړي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې دایمي استازي مونا جوول
په دې اعلامیه کې د امنیت شورا غړي طالبانو ته یو واحد پیغام رسوي چې د ټولو لپاره ښوونځي پرانیزي او په دې هیواد کې د ټولو ماشومانو او ځوانانو لپاره د زده کړې خوندي چاپېریال برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لسو هیوادونو د دې اعلامیه غوښتنې په اړه مود د طالبانو نظر وپوښت، خو ویاندې ځواب رانه کړ. طالبانو ژمنه کړې وه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې ښوونځي پرانیزي، خو په خپله ژمنه ونه درېدل. تر اوسه د دې ډلې لخوا هیڅ معقول دریز د دې پرېکړې د لامل په اړه رسنیو ته نه دی وړاندې شوی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړل کېدو امر د دوی د مشر ملا هبت الله لخوا شوی دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دغو هیوادونو په اعلامیه کې ویلي د دوی پیغام روښانه دی، هغه دا چې ټولې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. د قلم لار ټولنې مشر متیو لاویسا څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې طالبانو ولې د نجونو پر تعلیم خپله ژمنه په وروستۍ ورځ ماته کړه.
نه پوهېږم، طالبانو تر اوسه پورې رسنۍ ته هم داسې واضح پیغام نه دی ورکړی چې مثلا موږ په همدې خاطر باندې خپله پرېکړه ماته کړه. یوازې دوی رسنۍ ته ویلي دي چې باید شرعي چاپیریال او یونیفورم د بدلون خبره ده. موږ دغه لپاره کومه طرحه نه و جوړ کړې، نو که چیرې دوی دا طرحه درلودی همدا بهانه وي. دا خو بهانه کېدلی نه شي، ځکه اته میاشتې په کافي وخت و. په دې وخت کې باید دوی هر څه مکمل کړی وای. او د چاپیریال په اړه یا د یونیفورم په اړه، خو موږ مخکې هم اسلامي چاپیریال درلودی هم اسلامي یونیفورم درلودی. طالبان له همدغه موضوع څخه یوازې سیاسي استفاده کوي د خپل مشروعیت لپاره، د نړیوال د رسمیت پیژندلو لپاره همدا بهانه کوي چې د نجونو ښوونځي به تر هغه پورې بند وي تر څو پورې چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. خو د خلکو سره، د نړیوالو سره دوی وعده کړې وړه ده. بیا په ناروې کې کوم کانفرانس و هلته دوی لیکلي ورکړي وو چې موږ به د نجونو ښوونځي پر 1 مارچ خلاصوو، خو خلاص یې نه کړل. نو دا یو بې باوري رامنځته شو هم د ولس تر منځ هم نړیوالو ته.
ویسه سب نن هم کابل کې ګڼو نجونو د تعلیم په ملاتړ لاریون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې د نجونو ټول ښوونځي د پرانیستل سي. څه تاثیر به وکړي دغسې مدني حرکتونه؟
په کابل کې په پنجشنبه موږ کلملا رضاکران په ننګرهار کې راوتلي وو د ښوونځي مخته، او نن هم په کابل کې زما رضاکران په ټولو سیمو کې راوتلي وو. او موږ غوښتنه هم له خلکو، له قومي مشرانو څخه دا وه چې دا د افغانستان ولسي موضوع ده او تعلیم د افغانانو حق دی. باید موږ خپل حق پخپله واخلو او باید مدني اعتراضونه وکړو د ښوونځي مخته، د پوهنې وزارت مخته راووځو. که چیرې موږ چپ پاتې سو، طالبان دا فکر کوي چې همدا د نجونو ښوونځي د نړیوالو غوښتنه ده، خو اصلا دا د نړیوالو نه، دا د افغانانو حق دی او د افغانانو غوښتنه ده. باید موږ خپل حق خپله واخلو. زما په فکر سره همدغسې لارینونه د ولس لخوا فشار طالبان راوستل به یو مثبته پایله ولري، او طالبان مجبور دي چې ده ولس غوښتنه ومني تر څو ښوونځي بیا د نجونو پر مخ خلاص شي.
په همدې حال کې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو د حل په هدف پلان سوي خبرې پرون لغوه کړې. دغه خبرې هم د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د دوام په عکس العمل کې لغوه شوې. دغه ډول ځوابي اقدامات به په افغانستان باندې څه تاثیرات ولري؟
افغانستان یو غریب هیواد دی. موږ د اقتصاد د هر لحاظ څخه د نړیوالو مرستو ته ضرورت لرو. په اوسني وخت کې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي. ډیر خلک بیکاره شوي دي، بیا خصوصا په تعلیمي برخه کې. هغه ښځینه ښوونکي بیا هغوی پر کورونو ناست دي، یا ښځینه مامورین چې مخکې په دولت کې یا په موسساتو کې وظیفې درلودلې ناست دي. موږ د هر چا مرستو ته ضرورت لرو. دا چې په همدې خاطر چې طالبان د نجونو ښوونځي بندوي او بهرنیان پر افغانستان بندیزونه لګوي، تاوان یې ولس ته رسیږي. تا طالبان دا فکر کوي چې موږ هر څه لرو، یعنی دولت خو په یو حساب باندې هر څه دوی لري. دوی څه وایي چې ولس هم داسې لري، نو باید دوی د ولس د ځینو شخصي او د سیاستونو قرباني نه کړي او باید یو ښه سیاست وکړي او هم دغه نجونو ته د ښوونځي اجازه ورکړي چې نه د نړیوال خفه سي او نه هم افغانان، ځکه دا غوښتنه د ټولو افغانانو ده. په دغه اوه میاشت کې ما شلو ولایتونو ته سفرونه کړي او ما د زرهاو افغانانو سره لیدلي وو. د هغو ټولو غوښتنه همدا وه چې موږ د نجونو تعلیم خامخا غواړو.
ډېره مننه. د قلم لار ټولنې مشر متي الله ویسو چې د نجونو پر تعلیم یې د محدودیتونو پر مسله خبرې کولې. آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. طالبانو په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو فعالیتونه بند کړي او د دریو مؤسسو مسؤلان یې توقیف کړي دي. څلورو به خبره سرچینو آزادی رادیو ته ویلي طالبانو دغو مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره ځینې شرایط وضع کړي دي. دا هم جزئیات.
د طالبانو سیمه ایز چارواکي مانی چې په غور ولایت کې د ځینو مؤسسو مشران نیولي او د یو شمیر نورو فعالیت ځنډول دي. د طالبانو د غور د والي له دفتره خبره شوې اعلامیه کې چې د شنبه په ورځ خپره شوه د دې کار لامل سیاسي، اداري او اخلاقي فساد، سکتوري ادارو ته د مرستو د ویش د نوم لړونو نه سپارل، د مؤسسو لخوا د کارکونکو خپلواکه ګمارنه او د مرستو ویش، د لویو او کوچنیو پروژو د جوړولو پریکړې او د خلکو دود او دستور ته نه پاملرنه ښودل شوې ده. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي د دې ولایت مسؤلانو د مؤسسو فعالیتونه بند او یو شمیر هغه مسؤلان چې د فساد او د بیځایه کارونو په اړه لازم شواهد او اسناد شته وو د اړوند اورګانونو لخوا نیول شوي. د دې ترڅنګ د غور د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبدالالهي زعیم یو شمیر مؤسسې د مخکنی حکومت سره د تړلو کسانو په ملاتړ او ورته د مرستو پر سوالو تورنوي.
د چ مؤسسو کوم کار کړی مجاهدین یې د سندونو په اړه زیاتې خبرې کوي. د بیلګې په توګه د اس ای اف مؤسسه خواجهګانو سلمین سیمې ته تللې او هلته هغه کسان مړه کړي چې د مخکنی حکومت غړي وو. دې کار د دې مؤسسې پر وړاندې د خلکو انګیزه هم راپورته کړه. خلکو دا هم ویل که مجاهدین د دې مؤسسې مخه ونه نیسي موږ هم ورسره نه جوړېږو.
خو د طالبانو د عمل په غور کې د بشري حقونو د فعالانو او ځایي خلکو سخت غبرګون راپورته کړی. په دې ولایت کې د بشري حقونو یو فعال حسن حکیمی
د طالبانو غوښتنې هیڅ مشروعیت نه لري. په دې هڅه کې دي چې کارکوونکي دي دوی په خوښه وګمارل سي، مرستې دي دوی په خوښه وسي. هغه څه چې وړاندې هم خلک اندېښمن کړي وو طالبان مداخله کوي او مرستې په خپلو پلویانو ویشي. دا مسله تر دې ځایه رسېدلې چې نن یې د درې مؤسسو مسؤلان نیولې دي. ډېره اندېښمنوونکې ده.
په سیمه کې څلورو با خبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل طالبانو دې مؤسسو ته د فعالیت د اجازه لپاره شرایط مختیخی. خوځو ته دند نه ورکول د خپلو چارو لپاره د طالبانو ګمارنه او هغه سیمو د مرستو ویش چې دا ډلې امر کوي هغه شرایط دي چې د طالبانو لخوا د فعالیت د اجازه د ورکړې په بدل کې یاد مؤسسو ته وړاندې شوې دي. یو سرچینه چې د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د مؤسسو لوړ پوړي چارواکي بندیان دي. موږ د مؤسسو له نورو غړو سره اړیکه ونیوه. هغوی ویل طالبانو ترې غوښتي چې کارکوونکي موږ درته معرفي کوو. هغه سیمې چې مرستو ته اړتیا لري موږ یې سروې کوو، مرستې هم موږ کوو. مؤسسې دې یوازې د کارکوونکو معاش ورکوي او څارنه دې کوي.
ومو غوښتل چې په غور کې له دې برخلیک سره د مخ شویو مؤسسو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو هغوی ځواب رانه کړ.
د کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل د ساش کال لومړۍ مسابقه د کلکتا نایت رایډرز او چنای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ لدې شپې شاوخوا 14 دقیقې وروسته پیلېږي. نایت رایډرز د لوبې ټاس یا پچا وګټله او د باولنګ کولو فیصله یې وکړه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال وی په کار د په هیواد کې دننه د اقتصادي ستونزو د حل لپاره زراعتي محصولات او حاصلات زیات سي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل په بادامباغ کې د بزګر څلور ورځنی جشن پایل. دا جشن چې هر کال د حمل میاشتې په دویمه نیټه پیلېده سا کال په داسې حال کې د څلور ورځې په ځنډ پیل شو چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي. د دې څلور ورځنی جشن په پرانیسته کې چې د شنبې په ورځ اوسوه او د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري تنظیم شوی. د طالبانو د حکومت لوړ پوړو چارواکو، بهرنیو ډیپلوماټانو، د ګڼو وزارتونو چارواکو او بزګرو ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې که د کورنیو تولیداتو ملاتړ او د پلور او پیر لپاره یې په هیواد دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې فرصت برابر سي افغانستان به ځان بسیاینې په لور بوځي.
یو ملک د فقر لاس نیول یا غوښتل مرستو د کومک په دې موږ تاسې افغانستان پرمختګ نش کولای. دا به د یو میاشتو د یو دوه دپاره د یو چا هغه ضرورت په دپه شي، خو دا میاشت دپاره نش په دپه کېدلی. باید ژر تر ژره داسې یو حالت راولو چې دوی خپله پر ځان پکې پاشي.
عبدالغنی برادر بزګرو ته د ملاتړ ژمنه ورکړه او وی ویل چې د طالبانو حکومت په نږدې ورځو کې داسې یو سترې پروژې د عملي کېدو په حال کې دی چې تر نیمایي افغانستان کرنیزې ځمکې به خړوبې او د کرنې لپاره به ګڼ فرصتونه رامنځته کړي، خو د دې پروژې په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا په همدې ورځ د اوبو ملي کانفرانس په لړ کې د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال مجیب الرحمن عمر وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال ټولو خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي او د لسګونو نوبیو بندونو د ریزاین او جوړولو خبرې هم ورکړ. خو ښاغلی عمر له نړیوالو وغوښتل چې په دې برخه کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د نوموړي په خبر افغانستان هر کال 9.5 میلیارده متر مکعب اوبه لري، خو یوازې 1.5% ته یې لاسرسی سته. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د اوبو ملي کانفرنس او د بزګر ملي جشن پیل کړ چې دا مهال په دغه هیواد کې د اقتصادي کړکېچ له امله ډیری افغانان له بېوزلۍ سره مخ او د نړیوالو له لوري بشري مرستو ته اړ دي. د بېوزلۍ لوړه کچه په ماشومانو کې د پراخې خوارځواکۍ لامل هم ګرځېدلې چې د روغتیا نړیوال سازمان یې په اړه په وار وار اندېښنه څرګنده کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 10:00 کېدونکې دي. څو شېبې وروسته د راپورونو په بله ټولګه کې له اجملان څخه اورئ چې نن په کابل کې ګډونجونو د تعلیم په ملاتړ لاریون وکړ. دوی په خپل لاریون کې غوښتنه وکړه چې په کار د افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ تړل سوي ښوونځي پرانیستل سي. خو اوس د اوکراین پر مسله راپور راخلو چې د نړۍ د مهمو رسنیو سرلیک جوړوي. د اوکراین د جګړې یو میاشت پوره کېږي. هغه غاسي چې ګومان کېده روسي ځواکونه په جګړه کې د پام وړ پرمختګ نه لري. په همدې منځ کې د روسیې د پوځ یو جګپوړي جنرال ویلي چې د کیف پر ځای به د اوکراین د ختیځ نیولو ته دودیز ځواکونه په دې وروستیو کې خپل پام اړوي. تفصیل له اسمت څاروانه په یو راپور کې.
د اوکراین د خلکو له یوې میاشتې مقاومت وروسته روسیې پرون جمعه اعلان وکړ چې ممکن د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز د دغه هیواد ختیځ ته واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت د اوکراین د پوځ د دړيوړي کولو او د ولودیمیر زیلنسکي د حکومت د پرځولو امر وکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته لویدیز پر روسیې پراخ بندیزونه ولګول. د روسي پوز د لمړنیو اټکلونو خلاف تر اوسه پوري نه دی توانیدلی چې د خارکیف په شان د اوکراین ستر ښارونه ونیسي. د روسي د پوز جګپوري جنرال سرګي روتسکوی پرون ناببره اعلان وکړ چې د روسانو اصلي هدف د دونباس نیول دي. دا د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې یو برخه د مسکو پلو بلتون غشتونکو په لاس کې ده. دغه روسي جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې لویدیز چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې د روسیې و جنرالان وژل شوي او روسي ځواکونو چې روحیه یې خرابه شوي خپل یو ډګروال په خپل وژلی دی. د اوکراین د یوې میاشتې په جګړه کې د روسیې اصلي تمرکز پر کیف ښار و، خو د روسي جنرال پرونی څرګندونې ښیي چې روسانو خپل جنګي ستراتیژي بدله کړې ده. خو له دې سره سره د اسوسییټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې شنون کې وایي چې لا وختي دی چې په دې اړه قضاوت وشي. په همدې منځ کې د روسي جنرال روتسکوی د څرګندولو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي یو اربیا له مسکو وغوښتل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. د په عین حال کې وویل چې اوکراین به د خپل خاورې د هیڅ برخې تسلیمولو ته غاړه کښېنشتي.
له خبرونو ور اخوا
د دې نن ستا خبري مجلې د برخې تمو زه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر خو ځوان جنو زده کوونکو نن په کابل کې د یو لاریون پترس کې له طالبانو وغوښتل چې په خپل شمنو عمل وکړي او د جنو زده کوونکو پر مخ ته خونځي او دروازې پرانیزي. په دې اعتراض کې لسکونو خونکو او د زینو خونځي زده کوونکو برخه اخیستل. د اعتراض کوونکو له نړیوالو وغوښتل چې د افغان خو ځوان جنو د مشروع غوښتنې ته رسیدنه وکړي. لا دې سره د ایرلند په دوبلین کې هم یو شمیر افغان جنو په افغانستان کې د خونځیو د تړلي پاتې کېدو په تړاو اعتراض او لاریون وکړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د وري په دریمه د خپل پخواني ژمنې په خلاف له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. نور حل په دې ریپورت کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د ښار واټونو ته راوتلي وو تر څو د افغان نجونو د تعلیم لپاره غوښتنه وکړي. په دې اعتراض کې د افغانستان د معترضو ښځو د خودجوش غورځنګ، د افغانستان د مقتدرو ښځو او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو حرکت ډلې غړې شاملې وې، چې یو شمېر نجونو زده کوونکو، ښوونکو او ځینو نارینهوو یې هم ملتیا کوله. دغو اعتراض کوونکو له طالبانو غوښتنه وکړه چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ دې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د معترضو ښځو ډلې غړې جولیا پارسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
این روز ما به خاطر باز شدن درب مکاتب دوباره برای دخترای دانش آموز افغانستان
مخنن ده خوانزه و ده دروازو ده بیا خلاصون لپاره واتونو تا واتلیو. زمو گختنه داده چه ده خوانزه و دروازه پرانیزی که طالبان زمو گختنه و نمانی مک به اخبالو لاریونونو تا دوام ورکرو.
دانش و معرفت برای دخترای افغانستان بسته نکنید. اگر قرار شود که خواست ما قبول نشود، در روز مکاتب باز نشود، ما دوباره به میراپاینویی خود به اعتراضات خود ادامه میدیم.
خود یوشمیر نور رو میرمن و مخاطب یا نړیوال سازمانونه په ځانګړي ډول د بشري حقوقو سازمانونه دي، نه طالبان. یوې لاریون کوونکې میرمنې مونسی مبارز ازادي راډیو ته وویل:
خواست ما چیزی از طالب نبود، ما از طالب و گروه طالب چیزی توقع نداریم. مخاطب ما دنیا بود، مخاطب ما سازمان های بین المللی بود، مخاطب ما جامعه جهانی بود،
نړیوال ټولنه د بشری حقوقو او د ملګرو ملتونو سازمانونه دي. دوی ته مو پیغام داده په داسې وخت کې چې تاسو د عدالت او برابرۍ خبرې کوئ او زنونه د حقوقو د دایي بولي، دلته هر ورځ یو نسل قرباني کېږي، وژل کېږي په روحي او جسمي توګه، ضروری کی سیاسی امتیازات
د سرنجه بکراوان گرفته شده. به خاطر از اینکه از دنیا بتانن امتیاز سیاسی به دست بیارن، زنای افغانستان را به گرو گرفتن.
د یادونه ورته چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د حق غوښتنه د اعتراضونو او لرینونو لړۍ له پولو اوښتي. د جمعې په ورځ په لندن کې هم یو شمېر فعالانو په دې اړه د اعتراض غږ پورته کړ. غزل شریفي چې ځان د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ قرباني بولي، وایي د هغو افغان نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي کوم چې له زده کړو بې برخې شوي دي.
زه د طالبانو لومړنۍ قرباني یم. زه ماشومه وم چې د طالبانو په لومړۍ دوره کې له زده کړو بې برخه شوم. نن د خپلو ټولو خویندو لپاره دلته ولاړه یم او نه غواړم چې کومه افغانه ښځه له زده کړو بې برخې پاتې شي. دا زموږ انساني او دیني حق دی. هیڅ رژیم په هیڅ صورت اجازه نه لري چې افغان میرمنې له خپل تر ټولو اساسي حق چې تعلیم دی بې برخه کړي.
طالبانو ژمنه کړې وه چې د هیواد په سړو سیمو کې به د ښوونیز کال په پیل کې ټولو نجونو ته اجازه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي، خو د طالبانو حکومت د حمل په درېیمه د نوي ښوونیز کال د زنګ له کړنګېدو سره هممهاله له دې پرېکړې په شا سه او له نجونو یې وغوښتل چې تر بل امر پورې به د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړلې پاتې وي. د طالبانو دې کار ته نړیوالو سازمانونو هم غبرګونونه وښودل. په یوه نوي اقدام کې متحدو ایالاتو د دې خبرې په غبرګون کې په دوحه کې طالبانو سره خپلې خبرې لغوه کړې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له دې پرېکړې سره په کلکه مخالفت ښودلی او ویلي دي چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته ولاړې سي. دغه شان د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو په افغانستان کې د ښوونځیو د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز لګولو اړوند یوه ګډه اعلامیه خپره کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویلي د نجونو د زده کړو په اړه د طالبانو پرېکړه به ناوړه پایلې ولري. طالبانو د نویو لارینونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وه چې انجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغې چې د دوی د ښوونځي د لباس د څرنګوالي په اړه پرېکړه وسي، ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي څو به یې په دې خپرونه کې راواخلو
زابل دی ولایت ته خبره کوو د ازادي راډیو څخه ډېر منندوی چې موږ غږ نشروي دا د زابل ولایت زابل ولایت څو د مخت مامورین چې موږ سره خپل کلو وړو درې کلو غړو څنګه دا مامورین څنګه رانه ویي ولاغه نیمې ولې څنګه نه راوړي بیا دې دې نه څه جنوم باسمه نو دا موږ غږ در وړ مقامات ورسوي او سلام دې را دې رمنم
زار دې شم وطن خدای دې وساته افغانستان خلق باندې دې خدای رحم وکي زه د کافیسا ولې تقابل سوالینه خبرې کوم کومکو مکونه چې تقابل سوالی ته راځي 50% همداسې په خپلو خپلوانو باندې طالبان تقسیم کوي امیدوار یم چې دې مشکل ته باید دولت توجه وکړي او په کلي کې د یو سړي نوم لیکي نورو ته کومک نه ورکوي ټول دې په خپله وهي بسلام
د هلمند د کډیکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دا انسانات څه چې د ډېر کار نه کوي نه په کور کې دي نه د باندې کې د خلک به شي مشکل دي وای دا څنګه خبره کار نه کوي
السلام علیکم حضرت کریم سنم خبره کوم لوړپور چارواک ته خمه دا هیله ده چې دا د نېزان د ولسوالۍ د چاو د علاقه په د علاقه کې ټلیفون کار نه کوي باید څاندرنو سوې چې وانتن دی او سراوی هغه من تاسې دا هغه د سرپرست نه درې
زاد المهیر بن ازاد ولسوالۍ څخه خبره درته کوم والي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د نوزاد ولسوالۍ اليوم دې سره جوړ کړي او د فساد باندې راته وکړي
د خبرونه دا برخه به د کمرګلی په دې سندره پای ته ورسو چی شیری دا حمزه شینواری ده او کلونه پوخا د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت شو
राजा जी आवाज उड़ा कुजुंगल पदंगल की राजा